مهمو خبرونو سټکی. د طالبانو په کړنو د بخښنې نړیوال سازمان راپور. د بخښنې نړیوال سازمان وی طالبانو په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د پام وړ محدودیتونه وضع کړي چې ظاهرا مخه یې د ژوند له ټولو چارو نه د ښځو حذف کول دي. د خوراکي توکو نړیوال بحران کلنی راپور. د نوی راپور د مخې د خوراکي توکو بحران سره مخ خلکو په شمیر کې 24 میلیونه زیاتواله راغله. راپور کې ویل شوی چې په لزګونو هیوادونو او سیمو کې څه کم 290 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخ دي. او د امریکا په سیاسي چاپیریال کې د مصنوعي ځیرکتیا اغیزه. مصنوعي ځیرکتیا یا AI ټیکنالوژي د امریکا سیاسي چاپیریال لکه د ټاکنیز اعلان ټولولو نیول تر انتخاباتي اعلانونو پورې ډیر اغیزمن کړی دی. سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د ثور د میاشتې 15 او د اپریل 23 نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبری خپرونه ګورئ او په مهمو خبرونو کې د بخښنې نړیوال سازمان د راپور تفصیل دلته په سټوډیو کې د خپل همکار سمیع الله جلال زین اورو. د برټانیې د حکومت په پریکړه چې د افغانانو په شمول ځینې کډوال روینډا ته لیږي، جزئیات یې په لندن کې د خپل همکار قاسم خان مندوخیل ناورو. او دا چې تعلیم او تحصیل د نجونو شرعي حق دی که نه دی، یا د افغانستان بشری حقونه د لویدیز سره فرق لري که نه لري، په اړه یې د پوهنتون د استاد عبیدالله شینواری صاحب نظر اخلم، برهانی صاحب نظر اخلم. نو ټولو ته ستړي مشو یم او برهانی صاحب تاسو ته هم ستړي مشو یم. لږ وروسته تاسو باندې غږ کوو، موږ سره اوسئ. د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د پام وړ محدودیتونه وضع کړي دي چې ظاهرا مخه یې د ژوند د ټولو چارو نه د ښځو حذف کول دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور نن چهارشنبه خپور شو او د نړۍ په 155 هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت په کې ارزول شوی دی. دا راپور په 2023 میلادي کال کې د ښځو د حقونو او د جنسیتي مساواتو په برخه کې د فشارونو زیاتوالی ښیي. تفصیل یې د خپل همکار ولا جلال زین اورم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. جلال صاحب که لږ مهرباني وکړئ دا راپور موندنی شریکی کړئ.
اشتا صاحب سلام تاسو قدرمنو لیدونکو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شوی ویلي چې د امریکا، روسیې او چین په ګډون د نړۍ پیاوړي حکومتونه د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې مندرجو نړیوالو ارزښتونو او قوانینو ته پاملرنه نه کوي او ملکي کسان په جګړو کې لویه قرباني ورکوي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې نړۍ په غزه او اوکراین کې د جګړو د وسلوالو نښتو او د واک د پراخولو لپاره د قوانینو د ښکار نقص سره مخته. راپور د افغانستان په اړه وایي چې طالبانو د خلکو ځپلو او له بشري حقونو سرغړونو ته زور ورکړی او پر ښځو یې محدودیتونه وضع کړي. په خپل سر نیونې او شکنجې دوام لري. راپور همداراز په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ فضا ډېره محدوده بللې او زیاته کړې ده چې لسګونه خبریالان پر طالبانو د انتقادي راپورونو په خاطر بندیان شوي دي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګر ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت سربیره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره د حساب ورکولو یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. طالبان تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، اما تل یې دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي چې افغانان د بشري کړکېج او اقتصادي بدلونونو سره سره د بشري حقونو د نقص او د شدیدو ځپنو څخه ځورېږي. راپور وایي چې طالبانو پر افغان میرمن او انجونو زیاتېدونکي محدودیتونه وضع کړي چې ظاهرا هدف یې په بشپړ ډول له عامه ژوند څخه د هغوی لرې کول دي.
د بیان ازادي له منځه تللې او کوم کسان چې په سوله ایز ډول پر طالبانو نقد کوي له اجباري لادرګه کېدو، غیر قانوني نیونو، په خپل سر نیونو، ځورونو او نورو ناوړه چلندونو سره مخ کیږي.
د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې زیاته شوې چې په افغانستان کې د جنګي جنایاتو او بشریت ضد جنایاتو په ګډون د مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ لا هم دوام لري.
د مذهبي اقلیتونو په ګډون قومي ډلې د پام وړ څنډې کېدو، تعصب او اجباري اخراج سره مواجه شوي دي. طالبانو په مازر کې د قصاص احکام او د سنګسار او د درو وهلو په شان بدني سزاګانې اجرا کړې دي.
په راپور کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو په حواله په کم سن او زور د ودونو، د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالو او مجرمینو ته د مجازاتو پرته د میرمنو د وژلو راپورونه ورکړل شوي دي. راپور زیاتوي چې طالبانو په تدریج سره هغه بنسټونه منحل کړي چې د تیر حکومت لخوا جوړ شوي وو او د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالو سره د مخو کسانو ملاتړ کاوه.
دا سمه ده او انکار هم نه ترې کېږي چې په افغانستان کې د بشر حقوق د پښو لاندې کېږي، لکه نجونو ته ښوونځي اجازه نه ورکول کېږي، ښځې کار او اشتغال ته نه پرېښودل کېږي، له کور پاکو ته اجازه نه ورکول کېږي، مسلکي پوه کسانو ته په دولتو ادارو کې جای نه ورکول کېږي او داسې نورې ستونزې. سمه بعضې نه راپورونه چې مثلا د بهر نه رایه کېږي وړاندې کېږي، دا دقیق او کرپ په دې نه دي چې دوی نسي کوی دقیق هلته لاړ شي سیمې ته او خلکو سره وګي او سایګري وکړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان راپور همدارنګه زیاتوي چې د شیعهګانو، سکانو، هندوانو، عیسویانو او اسماعیلیو په ګډون مذهبي اقلیتونه له ګوښه کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي او په مذهبي غونډو او مراسمو محدودیتونه وضع شوي او دلیل امنیتي ملحوظات ښودل شوي دي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د بخښنې د نړیوال سازمان دی راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په غبرګون کې ویلي و چې د غرب او افغانستان د بشري حقونو ارزښتونه توپیر لري او لویدیځ هیوادونه دي پر افغانانو خپل فرهنګ نه تحمیلوي. طالبانو تل دا ډول راپورونه پروپاګند بللي او ویلي دي چې په حقایقو ولاړ نه دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
لکم چې واورې دل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت پاکله په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې تیر کال یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو پاکله د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړي دي، خو د طالبان حکومت وایي چې د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د بشري حقوقو ارزښتونه فرق لري. په دې موضوع د نړیوالو چارو د استاد ډاکټر عبیدالله برهانی صاحب نظر اخلم چې نن یې زموږ بلنه منلې. برهانی صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکول د نړیوالو منل شوو بشري حقوقو لکه تعلیم، تحصیل، کار په دې اړه باندې ستاسو نظر واخلم چې څه ډول فرهنګي فرق دی کې شته چې طالبان وي د افغانستان او لویدیځ بشري حقوقو فرق لري.
اشرف صاحب، تاسو ستاسو لیدونکو ټولو ته سلامونه او احترامات. حقیقت خو دا دی چې هغه څه چې انساني او اسلامي ارزښتونه دي، که د تعلیم حق دی، که د ازادۍ حق دی، که د عدالت حق دی او که د قانون د مساوات حق دی، دا هغه څه دي چې ټول نظامونه پکې یو شان دي او دا تفسیر د شرعي مسایلو یا د نورو مسایلو فکر کوم دا فقط یو د مسؤلیت نه تښتېدنه ده. او عین وخت کې هغه څه دي چې سړی ووایي چې د دوی سیاسي سرګندونی وبللی شي.
صحیح، تاسو به ما اوریدلی چې دا د راپور د مخینه تعلیم او کار د پاره د افغانو ښځو انجونو لاسرسي لا پسې محدود شوی دی او وایي چې یوازې د کور کارونو کولو د پاره محدود شوی دی. ستاسو په باور کې یو څوک یا یو ډله عمدن د مدني حقوقو نه ښځه دا ډول محرومه ساتي، په اړه یې شرعي حکم څه دی او د ټولنې پر راتلونکي څه ډول اغیزې پرې خودلی شي؟
په اسلامي تصور کې خو چې کسړی شاته لګم زینو خزینه په اول هجرت کې موجود وي، په اولين بیعت کې چې سیاسي دغه د بیعت بللی شي، عقد دی د په اصطلاح باندې هغه کې موجود وي، په دویم بیعت کې موجود وي، خزینه په سیاسي، مدني، اجتماعي، حتی د غزواتو په ټولو مجالاتو کې موجود وي. دا تصور په اسلامي شکل دې ته بڼه ورکول دا به صحیح نه وي او نه جواز لري. اما دا چې دلته یو عامه ذهنیت دی که چېرته د واکمنې ډلې بعضې اطراف دي او یا حتی زموږ پخواني تقلیدي علما دي، دا تصور د دوی شخصي تصور د اسلام سره کوم اړه نه لري.
صحیح، یو د دوی د حاکمیت په اړه چې عمومي مطرح بحث دی، هغه دا دی چې طالبان د خپل هر کړنه شرعي ګڼي او وي حاکمیت هم مشروعیت لري، خو اکثریت ولسوي چې د یو نظام مشروعیت په دا ډول باندې نه وي. ستاسو معلومات څه دي چې د نظام مشروعیت اصلا څه ته وایي؟ په مجموع کې که داسې مختصر وي ویلیدونکو ته ځم.
مجموعاً که سړی په اسلامي تصور یو که په وزي نظامونو کې دواړو کې ورته ګوري، دلته یو څه ډېر ورتهوال شته دی او هغه دا دی چې د نظام مشروعیت په داخل د خلکو پورې اړه لري. یعنی د خلکو د ارادي تمثیل دی، د خلکو د ارادي اختیار دی، د خلکو د ارادي په اساس باندې هغه بنسټونه رامنځته کېدل دي چې د خلکو اراده پکې واضح تمثیل شي، لکه په اول د هجرت کې چې د ابوبکر صدیق په وخت کې یا په نورو دوه کې نو دی اولین د ارادي د تمثيل بنسټ ز شورا بلل شم یا حتی غملی پارلمان یا په نورو نامو باندې چې وي او دینه ماسیوا د په اسلامي لحاظ باندې چې یو څوک مشروعیت د نظام باندې بحث کین واغې کې واضح درې شیان دي یا پنځه شیان دي چې یو د ژوند حق دی بل د انساني کرامت او د غي د ازادۍ لپاره په پوره معنا سره چې ازادي وي هغه ته بشپړ درناوی دی. د ډیر مهم نقطه چې په دې کې دغه د تعلیم حق دی که ښځینه لپاره او که نارینه لپاره وي او د تملیک او د تصرف حق دی. دا هغه څه دي چې اسلامي وزي قوانین ټول پکې تقریبا مساوي دي. یو چې باید ووایم چې د عدالت تعین او د مساوات په د قانون په مخ باندې ټول برابر برابرۍ مساوات دي.
صحیح برهاني صاحب موږ یو څلوېښت ثانیې وخت به د دې مشروعیت په ترڅنګ د احزاب لغوه کولم په دې وروستیو کې ډېر مطرح دا د افغانستان د ملي پروګرامونو بي خبري یا ملي شتمنۍ حساب کتاب نه کول دولتي ګمارنې چې کمی شوي چې وازی وي ډلې خلک پکې حاکم دي تعلیمی نصاب کې بدلون راوړل چې ډیر باید دینی وسی او نور ملي ثبات دغه مسایل دي چې طالبانو په اندې سخت انتقاد روان دي یعنی په حاکمیت باندې په مجموع کې دغه سیو نظام ته چې ځان ته مشروع اسلامي لارښوونه څه ده چې ولست د مقابل کې اوس څه وکي خیر
دا هغه د خزینه او د تعلیم مسله ده چې هغه حق دی چې په افغانستان کې سلب شوی دی او دا حق اصلا الله تعالی ورکړی دی باید څوک څوک سلب نه کړي او نه تعطیل کړي شي. دا هغه څه دي چې زه فکر کوم نه دا چې د یو نظام او یا د یو حاکم ډلې او د یو حاکم طرف دغه دی مسئولیت بلکې دا د ملت او د ټول اسلامي نړۍ مسئولیت چې دي ته متوجي کی. دویم دا دی چې د احزاب د لغو کېدلو مسله ده. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې احزاب ډېر احزاب هغه پخوانی وخت کې رامنځته کړی شوي او ځینې حتی داسې احزاب هم چې رئیس یا مشر یې کېدی شي خپلې کلي ته یا خپلې منطقې ته سفر ونه کړي، یعنی د ملت د بطن څخه نه و. اما په مطلق ډول لغوه کېدل هم صحیح نه دي او په مطلق ډول په دغه شکل هم صحیح نه. باید د لپاره نوې لایحه رامنځته کړی شي ځکه احزاب او مدني ټولنې او دغه شی ورته دغه په یو اسمي په یو نظام کې د نظام اساسي عنصر تشکیلوي.
بل مننه استاد عبید الله شینوا برهانی صاحب کوم ودان ډیره مننه د حضور نمو بخې چې وخت کم لګزره ساس خبرو کې مې مداخله نه کړې ډیره مننه تاسو نه. افغانستان په 15 هغو هیوادونو کې د ډیر خلک پکې د لوګي سره مخ دي. د خړو بحران نړیوال کلنی راپور د مخینه په 2023 کال کې په 950 هیوادونو سیمو کې د 202 میلیون څخه ډیر خلک د پیړنیو خړو د کمښت سره مخ شوی دي. دا راپور وایي چې د خړو بحران سره مخ خلکو په شمیر کې څه کالي 40 میلیونه نور خلک زیات شوی دي.
شخړې د اقلیم بدلونونه او اقتصادي کړکیچونه د دې لامل شوي چې په نړۍ کې لږی سره مخ خلکو په شمیر کې 40 میلیونه ډیرواله راولي. افغانستان، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سودان او ایتوپیا هغه 15 هیوادونه دي چې ډیر خلک پکې له سخت لږی سره مخ دي.
حتی د دغه شمیر څخه هم ډیر زما په فکر خورا مهمه موندنه د لږی پراختیا ده. په 2023 کال کې په یو هیواد یا سیمه کې د وګړو سلنه چې له شدید خوراکي ناامنۍ سره مخ دي ډیر لوړه وه.
د خوړو بحران نړیوال کلنی ریپورت پر بنیاد په 2023 کال کې په 950 هیوادونو او سیمو کې له 202 میلیونو څخه ډیر خلک د بیړنیو خوړو د کمښت سره لاس او ګریوان دي. فلسطین، سویلی سودان، یمن، د سوریې عربي جمهوریت او هایټي بیا د هیوادونه او سیمې دي چې د وګړو لوی برخه یې لږی سره مخ ده.
په کرنې پورې تړلې او په کلیوالو سیمو کې ژوند کوونکو خلکو 80% څخه ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی په سخت خوراکي ناامنۍ کې ژوند کوي. د مرستو یوازې 40% بودیجه د خړو د بحران په حالت کې د خړو د خوندیتوب فعالیتونو ته ځي او بیا یوازې 40% یې کرنې ته ځي. نو دا په دې معنی ده چې مونږ باید د پام وړ بدلون راوړو.
د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د غزه او سودان په شان هیوادونو او سیمو ته د بیړنۍ خوراکي توکو رسول یوازې د حل لار ده، خو د افغانستان په شان هیوادونو کې د خوراکي توکو مرستو پر ځای د خوړو برابرولو پر بنیادی پروژو ټینګار کوي.
یو هغه هیوادونه یو خلک دي چې دوی ته جنگ او جګړو د کابل خپل اقتصادي امکانات د لاس ورکړي، او دویم هغه هیوادونه دي چې په دغه هیوادو کې د زیربناو د کمښت له کبله د خلکو اقتصاد خراب دی. نو ضرورت دا دی چې د مرستندویه بنسټونه یا هیوادونه د دغه خلکو د اړتیاو په اساس دوی ته خپل مرستې وکړي. یعنی د افغانستان په شان هیوادونو کې هلته اړینه دا ده چې په غټو پراختیایي پروژو باندې کار وشي، او د فلسطین او نورو جنګ ځپلو هیوادونو کې دلته آنی او بشري مرسته شدیدن اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې اداره په دې باور ده چې په تیرو 12 میاشتو کې د لوګي سره مخ خلکو په شمیر کې لوی بدلون د نوو جګړو پیل او د اقلیم بدلون ده، چې په ګڼو سیمو کې د کرهنیزو ځمکو د اوبو لګولو سیستم او په خپل کرهنیز ځمکې سیلابونه وړي دي. احسان لاریوبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
لګر شیبه وروسته د کډوالو او په ځانګړي ډول د برېټانیې نه د یو شمېر افغان کډوالو ایستل او بل ځای ته لیږلو په اړه معلومات شریکو. هیله ده چې موږ سره اوسئ. په برېټانیا کې د یو شمېر غیر قانوني افغان کډوالو د مخنیوي او یا بل هیواد ته د لیږلو په باره کې په لندن کې د خپل همکار قاسم خان مندوخیل صاحب نو معلومات اخلم چې دی به په سکایپ ما سره وصل وسي. مندوخیل صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اول کزم لیدونکو ته شریک کړئ دا معلومات چې د برېټانیې د پارلمان دغه نوې پریکړه د څه وخت عملي کیږي او احتمالا څومره کډوال پکې شامل دي چې وېستل شي.
د برېټانیا د لومړي وزیر رشی سونک پان د د چکه خبري کانفرنسونه کړې دي ل جولای میاشتې څخه به لومړی پروازونه پیلېږي، او د ازما شاته چې پارلمان دی بده کې د مشرانو جرګه د ولسی جرګه ده. دوی دواړو لتیرو د دوو کلونو راهیسې پر دې باندې بحثونه روانو، د لنجه روانه و چې څنګه هغه افغان څنګه په دې هواد کې مشت تناڅد پنځو زره کډوال رواندا کې ځای دی، او په رواندا کې د دوی لپاره ځایونه هم جوړ کړي دي. خو په دغه کډوالو کې تر اوسه پورې د افغان کډوالو ذکر نشته. یوازې دا ویلي دي کوم کډوال چې دلته برېټانیا راوړي دي په 2020 کال وروسته، هغه په باب یو دا ویلي دي چې هغه بنال استول کیږي. کوم کډوال چې نه قانون لارو دي هیواد راغلي دي، دا غوی په باب هم فلحال دوی چپ خپل دي د سیدري جن دی ویلي چې افغان کډوال په دې لیست کې وي کبه نه وي.
او عمومي معلومات سدي دا غو افغان کډوالو باره کې چې خاصتا بي اسناد او د انګلیس کانال د لارې نه برېټانیې ته نه نوزي، البته یعنی اروپا ته رسیدلی دي او بیا د غي زنه غواړي چې برېټانیې ته نه نشي. په دې باره کې څه معلومات دي؟ ځکه ډیر وخت په دې اړه راپورونه رسیدي چې ګوندي دوی وباسي د برېټانیې نه یا لیګي بل هیواد ته.
دلته دغه چې زما شاته پارلمان دی په دې کې دغه بحث هم وسو د مشرانو جرګې کوم استاذ دي هغه ویل چې افغانستان یو حالات ځنګړې دي په کار دي چې دغه کوم نوې قانوني مسوده چې پاس ول وړ مورز ماشام، نو دوی ویل چې افغانانو لپاره په کار دي چې ځنګړې نوې امندمنت یا ترمیم وشي، ځکه چې افغانستان کې یو استراري حالت دی. حالات په افغانستان کې داسې دي چې دا غي واد وګړي له د نورو په پرتله له نور حالت پر مخامخ دي. خو ولسی جرګې او حکومت د مشرانو جرګې دغه دریض ونه مانه. نو اوس فلحال اتم د افغان کډوالو په باب یوازې دا ویل دي چې له ایران د ایران عراق او سوریه کډوال به په لومړي پړاو کې استول کیږي.
صحیح. قاسم خان مندوخیل کور ودان مننه، پیغام حواله سره ده مننه، ډیره مننه معلوماتو، ډیره مننه معلوماتو کور ودان. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه پر ورځ یعنی نن شانګهای ته ورسېدو، او په دې درې ورځني سفر کې به همدا ونی د جګپړو چینایي چارواکو سره لیدنه وکړي. دا سفر په داسې وخت کې شوې ده چې د امریکا او چین اړیکې د څو نړیوالو مسلو لامل په ډیر جدي حالت کې دي. بلینکن دا سفر د جمهور رئیس بایدن او د چینی سیال شي جن پینګ د ټلیفوني خبرو وروسته کیږي. دې ته ورته سفر د امریکا د خزانه وزیر جانت ایلن هم کړی، او د امریکا او چین د دفاع وزیرانو ترمنځ خبرې اله بخون کې ښکاری دی خو د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ اړیکې خرابې او مخالفت مخ په زیاتېدل دي په دې کې د روسیا او اوکرين نیولې تر ایران اسرائیل او په ټول منځني ختیځ او د هند او آرام سمندرونو کې د سوداګرۍ په مسایلو کې چین او امریکا په جدي مخالفت کې واقع دي دا اندیښنه هم مطرح ده چې ممکن د پوځي او ستراتیژیک امنیتي او اقتصادي نړیوالې بې ثباتۍ سبب هم شي د امریکا مشرانو جرګې د امریکا لخوا د اوکرين اسرائیل او د تایوان سره د جګړو د تمویل 590 میلیارډ ډالر مرسته تصویب کړه او اوس یې جمهور رئیس جو بایدن ته د توشید لپاره لیږلې د تیرو څو میاشتو راهیسې په دې مالی مرسته لدې عمل جدي بحثونه کېدل چې امریکا په څه ډول په بهرنیو جګړو کې دخیله وسی د مالی مرسته د سیشن به پر ځان پرون د مشرانو جرګې لخوا منظور شو او تم کېږي چې جمهور رئیس بایدن به یې ډیر ژر لاستیک او اوکرين ته پیسې لیږل پیل کړي په دې قانوني منځوري شوی مرسته کې 28 میلیارډ د اسرائیل سره د جګړې په وخت او د غزي اوسیدونکو سره بشري مرسته شامل ده او 8 میلیارډ په تایوان او هند آرام سمندر کې د چین د ګواښونو مقابل کې تدابیر لپاره ځانګړي شوی دي د چین یو حکومتي وایان نن ویل چې د امریکا او تایوان پوځي اتحاد به یوازې د تایوان ټاپو وزمکه جنجالونه پراخ او د شخړو سبب شي او د امریکا د مشرانو جرګې د سیشن به پرځ نه وخته په یوه بل مسعودي رایګيري وکړه او جمهور رئیس جو بایدن ته واستوله چې د چینایي انټرنیټ کمپنۍ بایټ ډانس په مالکیت د لندو ویډیوګانو څخه د امریکا سهم چلا کی کنه په نه همیاشت کې به بند کی دا تر هغه چې د تیری شنبه پرځ د استازو جرګې د خونه تصویب شوه او په اړه یې ځکه ډیر اندېښنه لري چې چین به د دې اپلیکیشن لاره ممکن د امریکایانو باره کې معلومات ټول یا قرباني ساره نه وکي جمهور رئیس بایدن ویلی دی چې هغه به دا قانون توشی کی ټیک ټاک شرکت ویلی دی چې دوی د یادې ټولنیزې شبکې د امریکایي کاروونکو معلومات هیڅکله د چین د حکومت سره نه دي شریک کړي او نه به یې شریک کړي د ټکنالوژي خبره راغله مصنوعي ځیرکتیا یا اي اي ټکنالوژي د امریکا سیاسي چاپیریال لکه د ټاکنیزه اعلانې ټولولو نیول تر انتخاباتي اعلانونو پورې ډیر اغیزمن کړی دی د امریکا د کانګرس ځینی غړي هڅه کوي کده مصنوعي ځیرکتیا د څار د لپاره نوې تګلارې پیدا کړي امریکایي سیاستوال پر راتلونکو جمهوریت ریاست ټاکنو کې د همدې ټکنالوژي لامل د رائے ورکونکو د اعتماد زیانمنیدلو اندېښمن دي
د امریکا د ولسمشر د ټاکنو په کمپاین کې مصنوعي ځیرکتیا د نیو هامپشایر په حالت کې وکارول شو چیرې چې په زرګونو رای ورکونکو ته ټلیفون شو او د جو بایدن په غږ کې ورته ویل شول چې رای ورنکړي
د سیشن به پر ورځ رای ورکول یوازې جمهوریت غوښتونکو ته ګټه رسوي چې ډونالد ترامپ بیا وټاکي
د غجالي غږ په لوسیانا ایالت کې د یو مداري پاول کارپنټرو چې یو سل 50 ډالر ورته ورکړل شوی وو
If anybody's looking for some kind of
کچوک یو ډول خبرداري غواړي او غواړي چې معلومه کړي څه خبرداري موجود کیدای شي نو زه هغه خبردارایم
د متحده ایالاتو سناتور ریچارډ بلومنټل وایي چې د یو بل دا ډول خبرداري د مخنیوي لپاره وخت ډیر کم دی
This information and deep fakes are about to descend.
غلط معلومات او ډیر ویجاړون کې دروازه چمتو شوی چې د امریکا ولسته ورسیږي او دا به سیاسي اعلانونه او د غلط معلوماتو نور ډولونه وي چې د مصنوعي ځیرکتیا له کبله ممکن شوی زموږ دیموکراسي ته ښکار خطر موجود دی
There is a clear and present danger to our democracy.
تیرونی پټاکنو کې د ای ای په اړه د سنات قضایي کمیټې په غونډه کې سناتور جاش هاولی ویل چې په دې اړه د ګام اخیستو وخت دی
د دې ټکنالوژي خطرونه پرته د محدودیتونو او د خوندیتوب نه په دردناک ډول څرګند شوی دی او زه فکر کوم چې اوس پښتنه دا ده چې موږ به د څومره ستر ناورین سره مخ شو
د مصنوعي غږ جوړونکې زهیب احمد وای اوس تا ممکنه ده چې د نیو هم شهر د ټلیفونونو په سیر جالي غږونه کشف کړل شي
we believe that ai water
مون باور لرو چې مصنوعي ځیرکتیا او بلې ټکنالوژي په اسانۍ سره کولای شي د غږ د رښتینولۍ موضوع وڅېړي
هغه څه چې د دې ټکنالوژي په برخه کې نیمګړتیا لري هغه مقررات دي
There's a really nice framework in both
په دواړو ملي او ایالتي کچا مقرراتو کې د مقرراتو چوکاټونه موجود دي د بیلګې په توګه په یوټیوب کې چې تاسو یو څه اپلوډوي نو یو څه شیان ګوري لکه تشدد او د کم عمر خلکو انځورونه په یوټیوب کې دا هم ګوري چې آیا تاسو د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه جوړ شوی د ډریک سندره خونه اپلوډوي نو دا ټول د مقرراتو لکه بل دي
د متحده ایالاتو د ټاکنو فدرالي کمیشن په داسې قوانینو کار کوي چې په اعلاناتو کې د ای آی کارول منع کوي تر څو په قصدي ډول رای ورکوونکي دوکه نه شي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او په افغانستان کې د بدني روزنې او ورزش ادارې د خوانه د بیډمنټن سیالۍ تر نږدې یوې اونۍ دوام وروسته پای ته رسیدلې دي. دا سیالۍ د ماليزیا سفارت په مالي ملاتړ تنظیم شوې وې. د سیالیو ګډونوالو لوبغاړو شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د بیډمنټن لوبو لپاره نه امکانات لري او نه هم ځانګړي لوبغالی. جزئیات یې د شمس آرین په راپور کې ګورئ او واورئ.
د بیډمنټن دغه سیالۍ چې په کابل کې د ماليزیا سفارت په مالي ملاتړ جوړ شوې وې، لوبغاړي وايي چې نه د لوب لپاره لوازم لري او نه هم ځانګړي لوبغالي.
لوبې چې څونه دایر سي دا ډېر مهمه ده، ځکه چې لوبغاړی خپل هغه نقطې د ضعف او د قوت نقطې پیدا کوي او دا کولی شي آینده کې دوی سره نور هم مرسته وکړي او دوی هڅېږي چې نوي نوي استعدادونه، نوي نوي شیان، نوي ټریکونه پکې پیدا کړي. کمبود پاراس، کمبود امکانات است به صورت عموم، به خاطر از اینکه ورزش بدمنتون یکی از پرمصرف‌ترین ورزش های جهان می باشه و دیگه مسابقات بیرون مرزی ها ما نداریم و بعض ترنینگ کمپ ها که ضرور است برای هر ورزشکار در این رشته. دیگه همین مشکلات ما هست که امیدوار هستیم به مرور زمان حل شود.
د بیډمنټن لوب روزون کی وایچ په افغانستان کې د یاد لوب یا علاقمندان ځوانان زیات دي. د دوی په خبره چې د فدراسیون له لوري د امکاناتو د نشتون په سبب په زیات شمیر ولایتونو کې لوبغاړي له تمرینونو پاتې دي.
بدمنتن هست، همه چیز به کورت ضرورت داره، میدان های سرپوشیده ضرورت است. وقتی که ما میدان داشته باشیم الحمدلله بیشتر خوبتر رشد میکنیم. این یک مشکل بسیار کلان است که ما جمنازیم بسیار کم داریم. خود مشکلات در تربیت بدنی است، جمنازیم کم است، نمیشه که یک تایش برای ما مشخص کنن. ما که بازیکن های دیگه یک جای تمرین میکنیم این یک مشکل است، ولی الحمدلله خوب است، خوب است.
بل لورته د بیډمنټن فدراسیون مسؤلین وایي چې نږدې دوه کاله کېږي چې د یاد لوب نړیوال فدراسیون د نړیوالو سیالیو اجازه نه دور کړې. دغه مسؤلین دا هم وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په روسیه کې یو لړ سیالۍ ترسره کړي.
د جهانی بی دبلیو اف سره چې رجستر بیډمنټن ورلد فدراسیون سره هغه سم خاص دا دی چې زموږ لوبغاړي د چانس ورکړي چې په انټرنیشنل لوب کې د شتون ولري. موږ تقریبا دوه کاله کېږي چې خارجي لوب نه دی کړی او اوس الحمدلله تربیت بدني موږ ته یو فرصت راکړی دی چې په روسیې کې جون په میاشت د اخر کې به لوبي بریکس ګیمز په هغه کې موږ یو هیئت ورو هلته به یو هیئت راځي او هغه لوب کوي. نو هغه اولین خارجي سفر دی د پس د 2019 کال نه.
بیډمنټن لوبه په افغانستان کې د 16 تاریخ چلري، خو د یو شمیر نور لوبه په څیر د دې لوبه سیالیو ته هم ځکه افغان لوبغاړي نه بلل کیږي چې په افغانستان کې په رسمیت پیژندلې نظام نسته. شمسارین، امریکا ژغ.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د نن پښتو خبرونه هم دلته پای ته رسو. خو تاسو کولی شئ نیم ساعت وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو ته غوږ شئ، یا وګورئ په انټرنیټي پاڼو چې د سپینې خبرې په خبرونه کې پاکستان ته د ایران د جمهور رئیس د درې ورځني سفر په نتایجو او شو پریکړو غږیږي. تر بیا پښتو سپارو.